لوبو له ميدانه هر اونی له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د ورزش او لوبو مینوالو د ازادي رادیو په چپو کې می سلامونه ومني دا ونې درته یو ځانګړي خبرونه وړاندې کوو په ورستۍ څو ونې زو خبرونه کومو د بیلابیلو لوبو له لوبغاړو کارپوهانو او څارونکو سره مرکه کړې دي غواړو دا ونې درته په دې نیم سات خبرونه کې د مرکه بیا وړاندې کړو زه بختيار ساحل د افغانستان چټک توپاچونکو حمید حسن تر 44 کلن نړیوال لوبیز ژوند وروسته د توپاچونکو د روزنې دند ته غاړه کې خوده هغه اوس د افغانستان ملي لوبډلې د توپاچونې روزون کېده لنو موړي سره مو په همدې تړاو مرکه کړې ده او په پایل کې مو ترې پوښتلې دي چې کرکټ پرې خودل او نوې دند پیلول ورته څومره ستونزمنه پریکړه و ته
کرکټ پریکړه کدرته ما ډیر سخت کار دی اما غصه چی انسان ور سر طول عمر مینه کری بی از ما خور سر بی اندازه کریکت سر دیر مینه ما اولاده او نه بختم شی نو سخت و دیر زیاده را تا دا دیو رس خبر نده دا یو سات خبر نده پا دیر میاشت و میاشت و یادسی یو کال نلا زیاد رئیسی پم دی فکر کیو ما چی دا دیسیجن و اخلم که و نخلم خو بل خواد چی می کتل دا غزبون دا بولینگ دیپارتمنت پسند که ور سر لیوال خپل هم چی په فیوچر کې کچې راځم ادارې ته یا کرکټ بورډ ته غواړم افغانستان ته خدمت وکړم نو خدشته بولینګ کوچینګ وو چې زما سره ډېره مینه او شوق وو غواړم چې له پاره سره د نږدې نه په دې برخه کې کار وکړم نو ان شاء الله امیدوار یم او په ځان باور یم چې په دې کې به هم د افغانستان څونه د ځوان لوبغاړي چې د موجوده ټیم کې او سره په څنګ کې را روان چې کوم دي ان شاء الله هغه سره به هم خپل کوشش کوم چې ترسو را روان څو کلو کې افغانستان ته داسې بالران پروډیوس کو لکه ځان پسې دولت شاپور چې زمونږ دغه د سپیننګ ډپارټمنټ کوم دی دی سره ان شاء الله مساوي شي 50% په دوی رسی 50% زمونږ د طرف نه دغه د فاست بولینګ تشټک شي ان شاء الله بیا به دغه مشکل به مرفه شي او ماشاء الله اوسم لوبغاړي ډیر تاسو ګورئ زمونږ د افغانستان فاست بولران ډیر زبردست پرفارمنس کوي لیگونو کې نو دوی هم تیار دي ان شاء الله کوشش کو چې نور هم تیار کو ترسو په میچونو کې موږ ته نور مشکلات پیدا نشي نو وخت په تیریدو سره ان شاء الله دغه نیمګړتیاوې چې دي د خیره دا به ان شاء الله ختم شي
دا وایي چې د خپل لوبي ژوند کومې شیبې دي نه هیریږي
د لوبي د سیده چې درته وایم هر یو لوبه چې ما افغانستان د پاره کړې ده سم د ژوند یو خاطره ده خو په ټولو کې نه هیریدونکې لوبه یو نه بلکې دوه دي یو هغه لوبه د 2009 کال آیرلینډ سره وه چې کله آیرلینډ ته 250 منډې پاتې وو تقریبا 60 بالو 50 لوبغاړي پاتې وو او زه راغلم بولینګ ته څلور لوبغاړي پکې ما وسوځول یو مې دینه مخکې موټ کړ پروټوفیل کیپټن یو هغه وخت سره او یو وکټ نه بي واخیستله لاسمینو چې هغه خیری جان مون یو د آیرلینډ لوبغاړی او هغه میچ فکر کوم په 2:30 کې په 1:30 لوبه په منډو باندې منګو ګټلو نو هغه داسې یو لوبه وه چې زما د ژوند یو بهترین لوبه وه ډیویژن 2 کوالیفایډ وو ډیویژن 1 وبخې په ساوت افریقا کې او بیا هغې نه مخکې یو بل ډیویژن وو په ارجنټینا کې د کیمن آیسلینډ سره زمونږ لوبه وه چې پکې باران وشو او د باران د وجې هغه لوبه لغوه شوله او بیرته بیا د سره هغه میچ په سبا باندې وکړلو نو هغه داسې میچ وو چې که چیرې مونږ بیللی وو شاید زمونږ کرکټ په هغه وخت سره 5-6 کاله نور هم شاته تللی وو د الله تعالی ډېر غټ فضل ورو کرم شو چې هغه میچ کې باران شو او مونږ رنځونه ډېر کم جوړ کړي وو نغه د سیولو په چې ما په ژوند کې زما هیڅ کړو مې هېر نه شي
فکر کوي چې د لوبغاړي پر ځای د روزن کې په توګه افغانستان درته ډیره اړتیا درلوده
د لوبغاړي په صفت کې زما زه ډیر شکر گزارم د الله تعالی او فخر کوم په خپل ځان باندې چې افغانستان لپاره ما څونه کرکټ کړی دی ډیر په ایمانداري ډیر د ځړنه او ډیر د جذبې سره نو د هر یو لوبې د هر یو میچ ما د ژوند یو ښه خاطره ده اوس دغه نوې کوم وظیفه چې راسپارل شوې ده زه به لا ډېر کوشش کوم توقع هغه هیلې چې د خلکو دي هغه نه امید نه شي ان شاء الله خپل دغه څونه تجربه ده خپل لوبغاړو سره شریکه کړم زموږ بلران سره نو ان شاء الله امیدوار یم چې دې کې به هم خپل هڅه کوم او کوشش به مې همدای چې د خپل تجربه او د لوبغاړو سره په صحیح اندازه په صحیح ډول باندې په دغه د بولینګ ډپارټمنټ کې سره کومه همکاري وکم تر څو موږ افغانستان ته نور لوبغاړي او نور بالران پروډیوس کو را روان څو کلو کې په خیر سره
لیدل کیږي چې اوس مهال د فاست بولینګ په برخه کې فضل حق، نوین دغه راز عظمت او سلیم صافی او ګڼ نور داسې فاست بولران شته چې دا تشه تر یو حده ډکولی شي، خو ته ترې راضي یې او فکر کوي چې ډیر کار ته اړتیا ده؟
بالکل ماشاءالله، که تاسو وګورئ د افغانستان فاست بولران چې څونه دي موجوده وخت کې ماشاءالله ډیر با استعداد دی او استعدادونه تاسو پورې مختلف لیگونو کې سلیکټ دی او لګیا دی خپل کرکټ کې. امید هم ده د خیره چې دوی خو د موجوده وخت کې د افغانستان کرکټ نور مخکې ویسي او زما به هم همدا کوشش شي چې دوی سره په دغه برخه کې پوره همکاري وکم، د خپلې تجربې ورسره شریکې کړم، هغه نیمګړتیاوې چې دوی لري په هغې ورسره کار وکړم تر څو دوی نور هم پیاوړي شي او د افغانستان دپاره نورې ښه لوبې وکړي. او امیدواره په دې یم چې انشاءالله را روان څو کلو کې د خیره نور بالران به هم افغانستان ته پروډیوس کړو. زه خپل ځانې ډېر ښه پلانونه لرم انشاءالله، که چیرې په خیر بورډ سره په همغږي او په همکارۍ باندې پروګرام مخې ته وړلو نو کوشش به موږ دی چې ځوانان نور هم را پیدا کړو. دغه زیاتره قریو کې په کلو کې ډېر استعدادونه موږ لرو چې هغه پټ دي، نو کوشش به موږ هم دی چې پټ استعدادونه را پیدا کړو او تر څو را روان کلونو کې افغانستان دپاره داسې نور فاست بالران پروډیوس کړو چې هغه نیکسټ 10 ایئرز یا د هغې نه بعد چې کوم لوبغاړي راځي او که ژوند زندګي وه د افغانستان دپاره لوبې وکړي او خدمت ورته وکړي.
تر څومره سرعت پورې دې توپ اچونه کړې ده، یعنی کیلومیټر پر هاور څومره فاست بال دې کړې؟
فاست بالینګ موږ چې خپل وخت کې وو هغه پیک ټایم چې ورته وي د سپیډ اندازه به هم دونه میچونه کې نه معلومېدله، خو یو ځل په انګلستان کې میچونه او نو هلته د کلب کرکټ ما کول یم سی سي دپاره یو بال مکف 152 کې تیسترین بال، بیا د هغې نه پس چې زه خوب هم شمه سرجریانې مې چې د زنګونه شولې، بعد د هغې نه هم په 2015 ورلډ کپ کې تاسو وګورئ هغې کې هم د 1550 نه پورته ما بالینګ کړی دی. دغه شانتې 2020 ورلډ کپ کې تاسو راواخلئ، دا 2 کاله مخکې چې کومه شو هم 1550 پورې 3 څلوېښت پورې 2 څلوېښت پورې به مې د بال سرعت و. نو سپیډ کې مې څه فرق نه و راغلی، خو بس بعضې وخت انجریان شي دردونه شي نو هغه انسان ته اجازه نه ورکوي چې لوګت کرکټ وکړي، خو زه به دا هم وایم الحمدلله زما څونه انجریان چې ویرې کور شوی وی دي نو داسې کوم تکلیف راته، خو بعضې وخت کې بعضې فیصلې داسې چې انسان یې باید واخلي او دې کې شاید دغه خیر وي. نو ما هم په همدغه صورت کې دغه د انټرنیشنل کرکټ نه په همدې خاطر استعفا ورکړو، زړه مې همدا غوښتل چې زه په دې کوچنګ برخه کې د افغانستان بالرانو سره ځوانان چې کوم دي د موجوده چې کوم دي داسې کې هم ورسره کومک وکړم او لا نور دې پیاوړي شي تر څو د افغانستان دپاره نورې ښه لوبې وکړي.
وروستۍ پوښتنه کوم، هغه فاست بالران چې د افغانستان په کلیو بانډو کې دي او د مخکې تلو هیلې نه لري، پلان لري چې کله خبر واخلي او دعوت یې کې کیمپونو ته؟
هو ولې نه، حتماً انشاءالله یو استعداد به انشاءالله نه پټیږي نه به د چا حق وړل کیږي. زه په دې پوه شم چې یو بالر داسې شته چې 1440 پورې یا 1450 نه پورته یا 1440 نه پورته سرعت لري، که هغه کرکټ هم نه کړی نو انشاءالله هغه به مانه نه ضایع کیږي، هغه به د افغانستان دپاره لوبې کوي، که هغه په کلي کې وي که په ښار کې وي که په هر ځای کې د افغانستان وي هغه ته به حق رسیږي، ځکه داسې بالران موږ ته په کار دي چې د 1440 نه پورته سپیډ ولري یا د 1550 نه پورته، نو هغه موږ کوی شو چې هغه نور هم تیز شي، فقط داسې چې هغه لږ پالش کول غواړي په بعض شیان ورسره کار کول وي تر څو هغه نه یو بهترین فاست بالر جوړ شي. نو د خیر دام په ذهن کې شته، په پلان کې هم شته، کرکټ بورډ هم انشاءالله را سره منلی دي کورې ودان، دا پلان به د خیر وخت په تېرېدو سره انشاءالله ډېر زر به په لار اچو او تر څو دغه د کلو بانډو نه هر ځای کې لوبغاړي وي او استعداد وي هغه به د خیر افغانستان ته پروډیوس کوو انشاءالله مخته به راولو.
تاسو د افغانستان د ملي لوبډلې د توپچونې لروزونکو حمید حسن سره زموږ ځانګړې مرکه اوریده. اوس د راشد خان د لوبیز ژوند په تړاو راشد خان اوس مهال د افغانستان د شلوریزو سیالیو لوبډل مشر دی. هغه دوه ځل وړاندې هم لوبډل مشر شوی و، خو بیا د ځینې ستونزو له امله پریښې و. د راشد خان د لوبیز ژوند د پیل او بریالي مزل په تړاو مو د افغانستان کرکټ بورډ له پخواني اجرایوي رئیس شفیق ستانکزي سره مرکه کړې ده. په پیل کې مترې پوښتلې دي چې د راشد خان د پیدا کېدو کیسه څنګه وه.
زما اوسه مهدیږي په دې وخت کې دولت خان احمدزی چیف سلیکټر او دولت خان احمدزی ته ما یو بل دند هم ورسپارلې وه، سو ټیلنټ آیډینټیفیکیشن، یعنی د استعدادونو غورا پیدا کول او د هغو پالش کول هم دا هم د دولت خان احمدزی د وظایفو څخه یو ستره وظیفه وه. نو موږ به لوبغاړي په نښه کول او هغه به پوره کال، ځوان لوبغاړي البته، او هغه به پوره کال فالو کول او هغه به پالش کول او د افغانستان د کرکټ بورډ د چتر لاندې به راوستل. نو د معمولا کله به سه په میدان کې د افغانستان د کابل په لوبغالي کې به سیالي وي، د هر لیول د کوم لوبغاړی په ما کتن به ما ته زنګ وسه مشره یوره ک ګراوند ته راسي، نو زه به حتما په یدم سوکر باندې ګوري. نو په دې وخت کې راشد خان نو لس کلن ملي لوبډلې ته غوره شوی وو. نو کله چې زه ګراوند ته ورغلم او فیض دولت خان وایي بیا کوم لوبغاړی را باندې ګوري، نو د بیا ما ته په جواب کې ویلې چې خپل هم کرکټرې پیدا یې کا. نو یو اوور وروسته راشد خان بالینګ ته راغی او کله چې ما راشد خان بالینګ ولیده بالکل ان پلیبل وو، او حتی وکټ کیپر د دې بال نه سو جج کولای. مورتل صدا غمیره باندې ګوره، د خو ماشاءالله ډیر خلوب غړی ما تخکاری. او له هغه څخه یو میاشت وروسته د زیمبابوي سیریز او د افغانستان د ملي لوبډلې لومړی ځل منګي اسوسییټ ممبر او ما د یو بشپړ غړي توبلرون کې هیواد سره بایلټرل سیریز برابر کړی وو. نو منګه په دې او توانیدلو چې اصغر افغان قناعت ورکو او راشد خان ملي لوبډلې ته سلیکټ کو. خو ما راشد اصغر افغان هم یو معقوله خبره په هغه وخت کې دا وکړه چې ځوان ده او نه غواړو چې ډیر د پرشر لاندې راولو، شلوریزه به صرف پیو کوی او رزنی سیالی بنه کو. نو منګه هم سره ومنله مرزه شلوریزه نه دی کریر سٹارټ کی. خو کله سه ملي لوبډلا زیمبابوی ته لاړل، منګه په لومړی تمریناتی سیالی کې ډیره بد ماتې وخوړل او بیا په لومړی نړیواله رزنی سیالی کې هم په یو سلو شل منډه کې 122 منډو اوټ شو. هغه مهمو بیلل نو دولت خان او اصغر افغان دواړو ماته زنګ راوهه له زیمبابوی څخه او راشد رانه وغوښته. ما هم هیڅ دمه و نکړه په دې پریکړه کې او راشد خان مو مستقیما له جلال آباد نه راوغوښته او زیمبابوې ته روان کړه. هغه ورځ ده او نن ورځ ده راشد خان الحمدلله د نړۍ یو ډیر غټ ستوری جوړ سو.
ستانکزی صاحب، ستاسو لاند د راشد خان د دومره سترو لاسته راوړنو راز په څه کې ویني؟
د راشد خان د کامیابۍ راز خو یو د راشد خان خلوص ته له خپلې پیشې سره، له پیشه کرکټ ته. راشد خان کرکټ ته ریسپیکټ ورکوي. راشد خان هیڅکله هم ځان له لوبې څخه غوره نه ده بوللی، همیشه دی وایي چې زه زده کړه کوم. او بل د کامیابۍ راز یې دا ده چې راشد خان خپل محدودیتونه پیژني، خپل لمیټیشنز پیژني، خپل سترینګس پیژني، په خپل سترینګس باندې کار کوي او کوم د ضعف نقطې سي دي هغه دی اول تشخیصوي او بیا په هغه باندې کار کوي. نو که راشد خان تاسو وګورئ د هغه غټه اسلحه په بالینګ کې کورتو وایو، هغه ګوګلی ده او دا د هغه ګوګلی سپیډ ورځ تر بلې زیاتوي. اما که مخته نه ده پریښی، دی پوهیږي چې د بالینګ سرعت په کوم سرعت سه دی بالینګ کوي او ګوګلی یې سه دا مین هتیار ده یا اسلحه ده، هغه باندې ها دی روزمره کار کوي. او هغه د بالینګ سپیډ که تاسو وګورئ په دومره کرکټ سره هم د دې بالینګ سپیډ له تروس پورې کم سوی نه ده. نو د کامیابۍ راز یو زیار، محنت او مشقت ته له لوبې څخه ځان غوره نه بولي او همدارنګه په خپلو محدودیتونو باندې پوه ده او موږ باندې کار کوي.
آیا فکر کوئ چې راشد خان په شلوریزو سیالیو کې زر وکټې پوره کړي؟
زما په اند به د راشد خان کریر به چې کله ختمیږي نو د راشد خان به له 1200 څخه تر 1500 وکټې وي. دی شلوریز نړیوال کرکټ کې.
انضمام الحق چې د پاکستان پخوانی لوبغاړی او د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی روزونکی او هغه د راشد خان د غوړه کولو داوادار دی، هغه وایي چې ملي لوبډلې ته راوسته موافقه ورسره.
انضمام الحق راشد خان نه لیدلې او نه راشد خان نوم اوریدلې. انضمام الحق کله زیمبابوې ته راغی نه افغانستان کې کوم لوبغاړی لیدلې، او به راشد خو بالکل په لومړی سر کې ونه. نو لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، اصغر افغان او دولت خان احمدزی ما ته زنګ ووهه، راشد خان مونږ رولېږه زیمبابوې ته، او د انضمام الحق سره زما پریکړه دا وه چې د زیمبابوې سیریز به هغه کوي، افغانستان لوبډله به انضمام ګوري، او موږ انضمام به د افغانستان لوبډله ګورو، بیا به لغنه بعد موږ په اوږدمهاله کانټراکټ باندې کار کوو. نو انضمام الحق د راشد خان په راوستلو کې هیڅ کوم رول نه درلود، او زیات رول پکې د دولت خان احمدزی د اصغر افغان او یو څه ناڅه به زه خپل رول هم وښیم، ځکه چې ځوان لوبغاړی او ډېر ستر اعتماد موږ په هغه وخت کې پرې وکړ.
فکر کوي چې افغان کرکټ به د راشد خان په څیر نور ځانګړي استعدادونه پیدا کړي؟
افغانستان د استعدادونو کور ده، د کې هیڅ شک نشته. د کرکټ د نړۍ ستر استعدادونه په افغانستان کې دي. کچیرته یو ډیر ښه سټرکچر جوړ سي، ټالنت ائیډنټیفیکیشن پروګرام بیا په کار واچول سي، او هغه ځوانان روزل سي، اول پیدا سي، او بیا هغه ځوانان کال کې درې سوه شپږ شپېته ورځې دوی فالو سي، او د افغانستان د کرکټ بورډ د داخلي کرکټ کې هغه جونیئر ده او سینیئر داخلي کرکټ ته دغه سټرکچر لاندې ونیول سي، د کې هیڅ شک نشته چې راشد خان په څیر ډیر زیات استعدادونه مخته راسي. خو متاسفانه په 2019 نه راپېښه خو تر اوسه پورې موږ کوم خاص استعداد نه لیدلی چې د افغانستان کرکټ بورډ مخته راوړی وي. هماغه د 2013 د انډر 19 د ټیم لوبغاړي تر دا اوسه پورې نو سیستم په کار ده، او تر اوسه پورې ما د سیستم د ډېر سخت سوار لاندې ده، ځکه دوی هیڅ نه کوم داسې استعداد د نړۍ کرکټ ته نه دا وړاندې کړی بغیر له نور احمد لکنوال نه. نور مونږ داسې کوم استعداد نه لرو چې هغه نړیوال کرکټ کې ځلېدی، لا څه کې نړیوال کرکټ ته صرف راغلی وي.
تاسو د راشد خان د بریالي لوبي سفر په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ له پخواني اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزي سره مرکه اوریده، او اوس د افغانستان د بل لوبغاړي کریم جنت په تړاو. د افغانستان د کرکټ په اوسنۍ ملي لوبډله کې کریم جنت یو داسې نوم دی چې له ډیرو سختیو تیر شوی، او د خلکو مینوالو لګړو نیوکو سره سره په کرکټ کې ډیر مثبت بدلون راغلی دی. هغه د عربي متحده اماراتو پر وړاندې په وروستۍ لوبلړۍ کې د خپل هر اړخیز پرفارمنس پر اساس افغانستان ته لوبلړۍ وګټله، مرکه مور سره کړې ده، او په پیل کې د هغې لوبې په تړاو غږیږي چې د اماراتو پر وړاندې په سخت شیبو کې راووت او لوبې وګټله.
سایل صاحب، حالات خو سخت وو، ځکه چې کته وګوره سیټ بیټسمین چې په کریز کې آؤٹ شي، په داسې حالاتو کې چې اور په سر اور په سر تقریبا لسو نظر تر دولس رنزه پکاري، نو مشکلی نه وي بیټسمین د پاره چې هغه کریز ته ورځي، هلته بیا ځان سیټ کوي، بیا خپل شاټونه وهي. خدا او دما تیاری الحمدلله ورته ښه وو، ځکه چې کته بی پی ایل وګوره، دینه مخکې بی پی ایل کې مال دلته هم داسې ډېر میچونه چې همداسې فینشنګ کې مطلب اخره وخت کې زه وتم داسې اوور نو پاتې می داسې ډېر میچونه هلته ما وکړو، نو هغه پریکټس آیډیا دې ما وه، او بس همدا و چې زه کامیاب شم پکې.
په لومړۍ لوبه کې هم تانی مسلې زه ووهله، او لوبه دې وګټله، هغه لوبه هم سخت پړاو ته تللې وه. فکر دې کاوه چې د اماراتو توپ اچوونکي دومره ښه بالینګ وکړي؟
په کرکټ کې کته یو شي ته وګوره کنه، که مخالف ټیم دې تا هر څوک وي، خو دغه یو شی باید تا په ذهن کې، دا انټرنیشنل میچ او د هیواد په سطح میچ ده، نو هغه بیا که مخالف ټیم هر څوک وي، نو هغه پریشر یا هغه دباوی په پلیئر باندې چې دا انټرنیشنل میچ ده، او دې ته هم سړی نه ګوري چې دا څوک ده. بیا خاص کل په شلاوري زلوبو کې کته وګوره، دې کې فرق ډیر کم سي دی خ او دی بد ټیمونو، ځکه چې دا اورونه کمی، نو دې کې هر یو ټیم کولای شي چې خ کمبیک مطلب خ اپسیټ کی، نو په دې باندې. او بل کته دی اماراتو ټیم ته وګوره، دی تر سو کلونه به دې کال خاص دې کال کته وګوره، دلته دې خپل ټورنمنت آی ایل ٹی لیگ وسو بی ٹی 10 کې د الکان هر کال. بل دی اماراتو کرکټ نن سبا ډیر لکه مصروفه ده، نو دا غیلو وړي منګه په دې لیگو کې هم قتل لکه پرفارمنس کې، یلته هم نو منګه مطلب دومره اسانه نه واغشتي منګور ته خپل فوکس سره ولر زکه چې منګ ته معلوماتو چې دا چې بالران دي ک بیټسمنان دي هغه چې کم لګونه دي ټی 10 یا دا ال ٹی ٹی 20 چې کوم اوس لیک تیر شو دې کې هم دی الکانو خپل پرفارمنس کو
ترتا پرته بل هیڅ افغان تو په هون کې ډیر خو نه زلید استونزه په څکی و وشتن ځای سختو یا استاسي میچ پریکټس نه ولکه دومره وخت تاسو کرکټ نه وکړي
د سیدا هر لوغړی غواړي چې هغه خپل ټیم د پرفارمنس کی نو ټیم یو زیت ورسي نو هر وخت نه کیږي چې هر څوک سره کم سوچ کې هغه سیوسی نو خپل کوشش کوي هر یو او منګم دا کوشش نو دا چې زبر کې کامیاب وسم او بل هغه امارات ټیم هم د سینه دا هغه لکه ما خو درته مخ کې ملي دا ټی 20 انټرنیشنل میچونه دي دغه هر یو ټیم تاته پر سوچ سره راځي نو دا د چې پرفارمنس کېدل نه کېدل دا راځي دا کرکټ یو حصہ ده
ادارت وو فکر مکاو چې امارات به مول داسې سخت او سره مخ کړي یا د کرکټ په اصطلاح دومره ټف ټایم بدر کړي
که یو طرف ته وګوره فکر دې مونږ دومره نه و چې دومره ټف ټایم برای کې ځکه چې مونږ وګوره دې مونږ الحمدلله مطلب د کرکټ لیول کته وګوره ډیر ښه ده اوس کنه لوبغاړي دې مونږ وګوره مختلف لګونو کې لوبه کوي اسانه موږ نسو اغستله یو ټیم هم ما مخیم درته یاد وکړه چې کدی موږ هر چا سره میچي نو کرکټ دغه څه وشاید چې دې کې ته هیڅ کله ریلیکس کېدل نه سي کې ته هر چا سره میچي ته باید پورا سل فیصد خپل افورت وکې دومره فکر هم نو خو لوبې چې څومره فکر اغه نه هم اغه خلو به وکړي موږ سوچ نم اغه لوبې خلو به وکړي
پتیر نړیوال جام کې هم نوی هوې درشل چې هغه نشټون په تا مثبت تاثیر کړي یعنی لوبه ډیره خښوي د کومه ځانګړې خواري دي کړي چې تو په هنه دي دومره خښوي
سایل صاحب کرکټ خو تا په خپل هم کړای نو کرکټ کې یو دسه یو خبر داده سه یو خو قسمت لګ ډیر مهمي او بل دسه د انسان خپل خواري مهنت هم ده لوبغاړي غواړي دا چې هغه ورس تر بل خسي نو ما هم دسه کم چې لګ سده ستونزې وي نو هغه کوشش مې کړې چې هغه باندې ما ډېر کار وکړ او کوشش مې ده چې نورم وکړو ځکه کرکټ یو تر بله ورځ زده کړه کې لوبغاړی او بل مهم شی اتا په ټیم کې خپل رول چې کم وي چا ته پته وي نو الله یو پلیئر مینټلی لکه مازغونه بیا ډېر سیټ وي جوړي که نه چې تا ته معلوم وي چې ما په ټیم کې څه رول ده نو که دې نه مخکې زه په ټیم کې به ومم داسې رول ما ته صحیح پته نه وه چې زه اوس په کم پوزیشن بیټنګ ته ځم ځکه دو درې پوزیشن ته ما ځان جوړ کړو نو دا یو بیټسمین دپاره دا ډیر مشکل سی ځکه ته چې بیا پریکټس کې تا ته پته نه لګي چې اوس زه کم پریکټس وکم زه اوپننګ ته پریکټس وکم زه مډل آرډر کې پریکټس وکم زه اخیره دي چکو پریکټس وکم دا بیا ډیر سخت دی دا که یو ته د کلب کرکټ هم کې په هغه کې هم یو پلیر ډیر ډسټرب کیږي دا خو بیا انټرنیشنل میچونه دي کنه نو دې کې بیا بیخي سخت سی نو دې کې خاصه مننه کپتان نه هم کوم چې موږ یو پوزیشن پلان ما ترا کړو چې دا پوزیشن دیتا دې ته ځان جوړ کړم مازغونه ځان تیار کړم دا و چې الحمدلله لوبه مې خو کړې
امارات ته دویم لوبه کې په ډېرې اسانۍ افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه دې تو پچون کې پتو غوایا چې د محمد وسیم لپاره مو هیڅ پلان کار ور نه کړ ته لامل پڅ کې ویني
واقعا په دوهم لوبه کې امارات خو لوب وکړه او کته وګوره خاص توګه محمد وسیم ډېر خو بیټینګ وکړ تا ته ما مخ کې یادونه وکړه چې دا اوس چې کم په اماراتو کې کم لیک تیر شو یا ٹی 10 دی کې دا لوبغاړي ډېر ښه پرفارمنس دی وکړ هلته هم د محمد وسیم ښه پرفارمنس وکړو دا اوس اماراتو کې چې کم لیک تیر شو آی ایل ٹی ٹی 20 نو دا او چې شاټونه هم خو لګېدل نو ورځې وا په یو اصطلاح ورته وای ورځې وا نو هر خوا به زه وختونه شاټ به لګېدل
یو محل په ټولنیزو رسنیو کې ویل کېدل چې کریم جنت وای غواړي چې د بومرا په څیر توپ اچون کې یا بالر شي او روحیت شرما په څیر توپ وهنه وکړي پر اختیار هم دغه سي د غختل یا هم دغه سي فکر لري
د سي د چې خپ دا خو خل غلط پوي سوي ته خو ماسل کې دا د سي ویلي دي سي روحیت شرما شو وختر دي ما خوغ دي په دې نسبت چې شو وختر بولینګ دي ما سي خو خوخه دا جار دغه بولینګ رن اپ هرسو د سي روحیت شرما هم دغه بیټینګ چې کم ا ټیکنیک دی کنه چې ټایم ور سره ډیر زیات وی بیټینګ کې په دې صورت باندې ما مطلب دا دولو غواړي خوخیږي
پرسته پښتنه درنه کوم د پاکستان پر وړاندې په نړیوال جام کې چې په څلور توپونو در باندې څلور شپږیزي وهل شوې چې فکر یې نکید تبن د افغانستان ځوان نسل ډیر قهرې دلې او چې له خلکو سره مخ کې دي چې درته ویل او ترغې با تاسو سوچ کاوه او دا راته وای چې هغه لوبي نورسته څه ذهن ته درتل
واقعاً د خفغان زې خو وی زکه چې لوغړی پخپل هم خفای ټول لوبډل هم خفای بیا ټول وطن هوادوال هم خفای نو سخت خوې خود دسې او دا هم دا خلک هم تا ته وای کنه چې دا ولی دسې وسو ولی دسې وسو خو ټول کې ضروری او مهم شی دغه دا چې دینه به سړی زده کړو کی او دا یوازې دا نه دا چې کرکټ دا دسې ډیر میچونه به مخکې بیا هم راځي او دسې ډیر میچونه موږ به ګټو ان شاء الله خو سوچ او فکر ډیر ضرور ده کنه چې مثبت سوچ خلکو کی او ښه سوچ باید وکړي نه دا چې زیاتره خلک تضاد ته لاړ شي کنه اشه ډیر غلط طرف ته واړي ځکه کدا ته سوچ کې زاد دا سلور شپږیزې په ماو لګې دي کدا چیرته نه وی لګېدلې ما اته لس رنځ وای دوه لس رنځ ور کړیو اخیرې ور خو بیا پاتې و او کریس کې سټ بیټسمنانو دوه بین بیټسمنانو ور کېدې چې په اخیرې ور کېم پرسیو یعنی دوه ور سړي لس رنځ پاتې و یعنی کرکټ کې دا هر څه کیږي په دې خو ته به تر پويږي خو ذهن کې خو راځي سړی خفه بار بار خفه کیږي او سم چې کله کله راځي بیا هم خفه سم خو مهم شی په کرکټ کې چې کم دا دا د چې دوه شی نه ډیر مهم دي یو اګنور کېدل اګنورنس یو کانفیډنس دا دوه شیزونه یو لوبغاړی باید پرې نه دي ځکه بد ورځ راځي په هر چا باندې نو هغه بد شی نه ته باید اګنور کې او ځان کې هغه کانفیډنس واچې چې ته څنګه ښه شې نور کنه نو دا مهمه ده
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده
اوس د سکوهنه د یو لوبغاړي مرکه درته وړاندې کوو د خالد تکل صافی نومیږي په ننګرهار کې لوبي کوي او وایي چې لډیرو سختۍ سره سره د لوبي ته مخه کړې ده او د خپل علاقې لمخې ډیر لاسته راوړنې کړې دي خو لګړو ستونزو سره هم لاس او ګریوان دي هغه وایي چې هیڅ لوبي زی اسانتیاوي نه لري او حتی نشي کولای چې لیوا د بهر خپل لوبو ته سفر وکړي خالد صافی په پیل کې داسې وایي
او زما به دغه واته کال به میکیږي چې په دې بوکس نو کې لګیا یم خپل خواري او زحمت وباسم
تا په لومړي ځل چیرته د سکوهنه لوبه پیل کړه او چیرته تمرینات کوي استاد دې څوک دې په دې برخه کې څوک خوونه درکې
ما خو لومړی وار چې تمرینات پیل کول ننګرهار کې محترم استاد پسرلی خاکسار سره چې اوس برحال د ننګرهار د فدراسیون د بوکس د فدراسیون رئیس هم دی او تر اوسه پورې لا شکر دې اوسر لګیا یې دا مغه استاد خواري او دعا ده
ته راته ووایه چې په څومره وزن کې ته سوک وهنه کوي یا سیالۍ ترسره کوي
ساحل صاحب ما خو اماتور مسابقات چې کوم دي هغه مې په شپږ پنځوس کیلو کې ترسره کړي دي او اوس هم لالګیا یو پروفیشنل چې دي جهاني هغه مې اووه پنځوس او اته پنځوس کیلو کې کړي دي
د هیواد په کچه د کوم ځل اتلولي ګټلې ده یا چا سره د سیالۍ کړي دي مهمه او مشهوره سیالۍ دي کله وه چا سره وه چیرته وه
دا سلور واری می هوا تعدل ولی راوړي او مشهور او سیالي میچو نو هغه د پاکستان پر خلاف وا شکر الحمدلله چې هغه بیا وګټلو نورې مسابقات ته بیا لار پیدا
ل افغانستان بهر سیالي او تتللی کتللی کوم هوا تتللی څومره لوبي دي له هوا د بهر کړي دي څومره دي ګټلې دي څومره دي بایللې دي
سلور واری پاکستان سره مخ شوې ما او د الله پزل له درې مې نک اوټ کړي دي ورته یو الک سره په نمبرو باندې لوب کړي و چې هغه ډیره جالب ولو به هم وا او بنگلاديش کې راته مسابقات جوړ شو خو د اقتصادي لحاظ هغه را نه پاتې شو او په عربي اماراتو کې راته جوړ شو لا چې هغه را نه هم پاتې شو او اوس راتلونکي بیا د پاکستان سره مرکزی مسابقه لرم په کمربند باندې نو ان شاء الله تعالی زو ته مدګي کې تمریناتو کې اخته یم
صافی صاحب دا راته ووایه چې د سکوهنې په کوم نړیوال سازمان کې د لوبه کړې ده آیا سکوهنې لوبه لکه د آزادو لوبه غوندې یا د فری فایټ سیالۍ غوندې کوم سازمان لري
دا هغه ما چې کوم مسابقات د هیواد څخه د باندې کړي دي دا ټول په سازمانونو کې شوي دي دا پروفیشنل سازمانونه دي نړیوال نو دا ټول په د فری فایټ پر رقم سازمان نه دی امغه کلو به دی لیست
د امکاناتو په تړاو راته وایا څومره امکانات درته مساعد دی په هیواد کې دننه چې تاسو خپل تمرینات وکړي د بدني روزنې ریاست یا کوم بل سپورتي اورګان تاسو سره مرسته تر دې د مکړې ده یا کوي
ولا تر اوسه پورې هم اچاره د پاملرنه نه کړی لالګي تاسو نو تر خپل وسه خواري او زحمت وباسو او اوس زما برحال چې کوم دی د پاکستان هیواد سره مرکزی مسابقه ده با کمربند باندې زما د ویزی مشکلات دي. خدای پاک دا ویزه وکړي او په خیر سره اخیرنی مسابقه هم د پاکستان سره به کمربند چې دا په خیر باندې وشي.
له افغان سکوهون کې خالد تکل صافی سره مزمونږ ځانګړې مرکه اورېده. د لوبو دا 19 ځانګړې خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. لورېدو مو مننه.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي ملما
احمد شبریم هر کله مو کوم نن په دې خبرونه کې لداسې چا سره خبري کوم چې دینی زده کړې کړې دي په تیر رسول سيزو کې د افغانستان په سیاسي هلو ځلو کې فعال پات شوې دي او له ادبیاتو سره هم مینه لري. دا شخصیت مولانا مصطفی فدایی دی چې په جرمني کې ژوند کوي. مولانا صاحب خبرونه ته شراغلی کلونه وشو چې تاسو جرمني ته راغلی یاست. که چیرته دا کیسه وکړي چې 23 کاله مخکې لننه د لومړي ځل لپاره جرمني ته څنګه راغلی؟
سلامونه اونې کیلی شي برسه تاسو او ریډونکو ته او د ازادۍ رادیو کولو کارکونکو ته سلامونه او احترامات تقدیموم. زه په 1991 کال کې جرمني ته راغلم. په هغه وخت کې د مسافرتونو او راتګ دومره سخت کار نه و، لیکن بیا هم د شوروي اتحاد د یرغل په اساس باندې ډیرو ملکونو د افغانستان سره سیاسي ډیپلوماتیک روابط قطع کړي وو. نو زم دې ته مجبور شوم چې آلمان ته پناهنده شم.
تاسو چې لومړی ځل راتلې له پاکستان راخلی پالوتکه کې جرمني ته راخلی
د اسلام آباد نه زهران ته، د زهران نه دمشق ته او د دمشق نه مینیخ ته منشان ته.
او تاسو ویزه څنګه ترلاسه کړه؟
ویزه په هغه وخت کې نه و. مونږه کوم سیاسي او د افغانستان د یرغل هغه نه و، د روسانو یرغل و په هغه وخت کې. نو دا دلایل و چې مونږ په غیر قانوني توګه باندې آلمان ته راشو، لیکن هلته په هغه وخت کې مونږ ته دا بخنه وشوله چې تاسو سره د دې چې بدون د ویزې او بدون د اجازه نه دلته راغلي مونږ کولای شو چې د سیاسي حالاتو په نظر کې نیولو سره تاسو ته د دې جرمي هغه نه چې یو مملکت ته داخلېدل دي دی بخنه تاسو ته وکړو او تاسو پناهندگی قبول کړو.
مولانا صاحب تاسو چې کله لومړی ځل جرمني ته تللی دا به مو اول سفر چې په الوتکه کې موکاو همداسې؟
نه، د هغه نه مخکې مې سفرونه په الوتکه کې لرل، لیکن یعنی یو ځل تللی وم په هندوستان ته او هغه په الوتکه کې و او په پاکستان کې هم داخلي پروازونه مې لرل تقریبا 15 یا 16 پرواز.
البته دا پرواز بیا دا ځانګړتیا لرله چې اروپا ته تلی او لاند سفر نه و. څنګه چې کله تاسو اروپا ته راتلی او جرمني ته راتلی، مخکې تر دې چې جرمني ته ورسی څه احساس مو کاوه چې هلته به ژوند څنګه وي او سخت به نه وي؟
د څه و چې په هغه وخت کې زما معلومات د جرمني په حق باندې ډیر کم و او نه پوهېدلو چې کومې خواته دا هغه توقیږي، یعنی کومې خواته ځي دغه برخلیک زمونږه. آیا مونږ به دوی ومني که وبه م نه مني؟ کولی شو چې هلته پناهندګي واخلو یا نه؟ دغه ټول سوالونه و. او هلته چې زه د کور نه راوتلم، زمونږ کورنۍ وه، دیني کورنۍ وه، او هغوی د اروپا سره یو قسم ته په تعارض کې واقع و. یعنی یو څوک چې ځوان وي او یوروپ ته ځي، نو زمونږ په کورنۍ کې دغه اقدام چې زما و زمونږ کورنۍ و خپلوانو نه خوښولو. نو ما دوی ته هم دغه یو په اصطلاح باندې هغه وویلې و هیله مې ورته جوړه کړه چې زه د تداوی دپاره لاهور ته ځمه او ګورو بیا مې د دې نه دوی ته بیرته حوال ولیږو چې زه جرمنی ته را رسیدلې.
مولانا سے پو جرمنی کے پوتیرو چباندے چلورو لسیزو کے خصوصاً پلومڑیو کلونو کے تاسی بیا سیاسی فعالیتون هم کول دے مجاہدینو جنی دہاغ وقت جنی مشان مو راغشتی و جرمنی تا دغا سیاست تا مو چرنگا توجہ زیادہ کرن
دسی وو چیز دلتا کلچ راغ للما او هدف داو چیز خپلو درسونو تا دوام ورکما سردی دی چی ما خپل درسونو ته دوام ورکولو لیکن وجدان می اجازه نه را کوله چې زمنګ وطن دی شوروی سرو پوزونو له خوازن اشغال بی او سب قرار باندې کینما او دلتا لیکن یو شی چې ما وکولی شو چې دی اغه نه ځان خلاص کما دی مجاهدینو دی احزاب دی غریتوب نه زه چې دلتا راغله لمنو ما وغوښتل چې دی یو مستقل انسان په توګه باندې جوند وکما او خطا خ او بد بد وایم او دی افغانستان دی احزاب او وصول دا او چې د دوی په حزب او یا په ګوند کې به ووسی نو خطا بم دوی ک خی هغه ته به خوایي او ک بد یې هغه ته بم خوایي نو دا شی چې غوز ما دی زمیر او دی وجدان تقاضا نه و نو دلته می په آزادو فعالیتونو پیل وکړلو لیکن د افغانستان د ټولو ډلو سره په تماس کې وم تر څو چې موږ وکولی شو د شوروي اتحاد سره پوځونه د افغانستان نه وباسو.
په جرمني کې چې کوم سیاسي فعالیتونه تاسو کول مثلا د مجاهدینو کوم غړي تاسو لیدلی دي؟ البته مطلب مې مشان دي، کوم مشان سره تاسو غونډه لرله په جرمني کې؟
په جرمنی کې ما د ډیرو مشرانو سره چار یو براتللو دلته بي دون دي فاطمه چې دا د کوم حزب دی او د کوم هغه دی د کوم سازمان سره دی نو ما د حکمتیار سره دلته اغلرل پوشي لیدنی کتنې لرلې کله چې دلته دی منشان په اسلامي مرکز کې وینا کوله هم دغه سي برهان الدین رباني یا د دی نورو احزاب و گیلانی صاحب حضرت صاحب صبغت الله مجددی دغه څلور مشرانی مولوی صاحب محمد نبی محمدی ایدی ټول سره او مولوی صاحب خالص چې زما استاد هم وو او استاد پات شوی دی ما دې د پکور کې په نوکر خلو کې درس ویلی اخیری کتابونه ما دې د نس دکړی وو نو دې دې ټول سره یو قسم ته دی اشتای یو دی دوستای هغه وو نو دوی به چراتل دلته نو مونږه ما کوشش کولو چې د دوی میلم پال وو سما او یا د دوی سره سره وابط ولر ما او د افغانستان په عمومي مسایلو د دوی سره خبرې وکم.
په دغه مشانو کې چې تاسو یاد کړل له کوم یو نه تاسو متاثر شوی یاستي؟
د څه وو چې په دې مشانو کې بعضی کسان وو چې ډیر نرم کسان و او کوشش کولو چې ځوانانو ته د افراطیت په ضد باندې هغه وکړي چې هغه ګیلانی صاحب و حضرت صاحب و رباني صاحب چې دی هم په اخلاقي هغه باندې ډیر نرم سړی و او مولوی صاحب خالص خو چې دی هم به ټوکې کولې هم به علمي بحثونه کول د دې ټولو سره یوازې کس سره چې داسې ډېر په رسمي تعاملاتو باندې زما خبرې شوي دي هغه حکمتیار صاحب.
مولانا صاحب مخکې تاسو ویل چې په جرمني کې مو بیا زده کړې وکړې، څه مو ولوستل په جرمني کې؟
ما په جرمني کې د اقتصاد او منیجمنت په رشته کې خپله هغه واخیستله، خپله شهادتنامه یا سند واخیستو.
دغه سند او دغه تعلیم که چیرته د افغانستان له تعلیم سره چې تاسو په نچول مدارس کې کاوه مقایسه کوي تغیرات په څه کې وو؟
دلته بالکل یو مدرن متود وو، یعنی ډیر نوی او په عصري توګه باندې او ډیر ممتاز سیستم لرلو. دوی فاکولټه لوستل دلته څه اسانه کار نه دی، لیکن ما ورته اعظم وکړل چې زه دا کار کوم. مثلا یو ورځ زمونږ یو دی اقتصادی تصدی استاد ډاکټر پروفیسر پلیس پخ هغه ما ته ویلی وی چې دا سوالونه خو ډیر سخت دي. بیا ما ورته ویلی چې ته د څه وکړه چې زه خو په دې تحریری یا په لیکنی توګه باندې امکان لري چې ضعیف اوسم، ته زمانه کله چې تقریری امتحان اخلي درې څلور نفر المانیان راوغواړه، هغوی چې جواب در نه کړلو بیا مانه پوښتنه وکړه، کدا شی ما وکړلی شولو نو ته ماته ښې نمرې راکړه. نو په د په هغه کې ما د کامیابۍ نمره واخیستله په تحریری امتحان کې چې په المانی کې ورته څلور نمرې وې، او یعنی د منګا د تاسو په اصطلاح باندې په هغې وخت کې درې نیمې نمرې دي یا هغه دي، یعنی چې فقط کامیابېږي. لیکن په تقریری کې مې بیا یوه واخیستله، بیرته چې تقسیم په دوو وکړلو نو په شهادتنامه زما په دوو هغه باندې وشوله دویمه نمره. یعنی
دغه د اقتصاد چې تاسو ولوس، لیکن بیا په ورته وخت کې تاسو په جرمنی کې په بیلابیلو جماعتونو کې امامت کړی دی، او په د اسلامي مراکزو کې تاسو فعالیت کړی دی، نو له هغه شهادتنامه بیا تاسو کار ونخست؟
بیا هغه شهادتنامه نه ما کار په دی واخستلو چې دی یو مدرن او نوی منیجمنت په اساس باندې می دی اسلامي دعوت کارونه مخ په وړاندې بوتلل. اوس مثلا موږ په دې اقتصاد کې یو مضمون لرلو په نامه د اورګنایزیشن، یعنی د تشکیلاتو جوړول، د اتحادیو جوړول، د شرکتونو سهامي شرکتونو جوړول، دغه ټول زمونږ د درس یو جز وو. نو زه کله چې دی دی هغه نه فارغ شوم، دی دی درس نه فارغ شوم، نو ما دی یو استاد نه پوښتنه وکړله چې آیا په غیر اسلامي مملکتونو کې ژوند کول جایز دی او که ناجایز دی. نو هغه ما ته وویلی وی چې که د اسلامي دعوت په لاره کې سړی کوشش کوي او د حلال روزۍ یا د تجارت د پاره یي، دی کسانو ته جایز دی. لیکن هغه مسلمانان چې کوم ضرورت نه لري او په یعنی بدون دی ضرورت دی مملکتونو ته ځي او کوم مشکل نه لري، نو د دوی د پاره دا شی مکروه دی.
مولانا صاحب، تاسو د اتحادیه خبره وکړله، د اتحادیو جوړېدل ستاسو د دې تجربه په اساس په افغانستان کې څومره مهم دی، یعنی د اهمیت په څه کې دی؟
اهمیت یې داسې دی چې هغه شفافیت چې دلته په غرب کې دی، په متاسفانه په افغاني ټولنه کې نشته دی.
فکر کوي چې په افغانستان کې هم د اتحادیو جوړېدل مؤثره تمامېدای شي؟
بالکل، خو موږ دغه کلتور متاسفانه نه لرو چې دلته په آلمان یا په جرمنی کې دی چې هغه رضاکارانه کارونه دي. رضاکارانه کارونه دوی ته په آلمانی کې ایرن امت لیست بیي چې یو سړی یو مجلس جوړوي یا یو زیتزي یا یو کار کوي. اوس مثلا ډېر ځوانان او جنکیانې دي او هغوی چې دی رضاکارانه کار ته ځي چې غریبانو ته ډوډۍ ویشي یا په جوماتونو کې رضاکارانه کار کوي بدون د پیسو نه چې جومات پاکي یا اسلامي مرکزونه پاک وساتي یا په هغه کې د انضباط په توګه په لویو غونډو کې خلکو ته رهنمایي وکړي. لیکن دغه شی ما په افغانانو کې زما د تجربو نه، دغه افغانان چې جرمني ته راغلي دي دا مسله نشته دی. نو اوله کې دوی درنه پوښتنه کوي چې ماته څو هغه کېږي، او دا شی غم دی سړی باید په دې باندې پوه شي چې یو مملکت کې چې ډېر کلونه جګړه وي او اقتصادي مشکلات وي نو سړی پوهېږي. لیکن دغه شی چې دی زه یعنی په افغانانو کې نه وینم چې د خدای د رضا د پاره راپاڅېږي، او امکان لري ډېر کسان به وي چې هغوی دا شی نه وایي خلکو ته. لیکن زما تجربې دا دي چې په افغانانو کې چې په جرمني کې اوسېږي رضاکارانه کار ډېر کم لیدل کېږي.
البته مولانا صاحب، یو وخت مو په افغانستان کې په روسي قانون کې اوس هم شته ځای ځای د حشر سیستم درلود چې مثلا په حشر باندې خلک کار وکړي، خو ورو ورو دغه سي دودونه په ځای دي چې زیات شي په افغانستان کې کم شي. بیرته د جرمني ژوند تر شو، په جرمني کې چې اکثریت پکې مسلمانان نه دي، د یو دینی مرکز د چارو مخته بیول ستاسو تجربه په دې برخه کې څرنګه ده؟ مثلا په جمعات کې امامت کول، د جمعې پورز باندې خطبه ورکول، خلک راغونډول، یا د اسلام لپاره دعوت او بلنه، په دې برخه کې ستاسو تجربه کده ازادي راډیو اوریدونکو سره شریک کړئ.
دا دې چې دا خو یو مشکلات لري، دعوت پلاره کې مشکلات زیات دي، او بیا اکثریت دي آلمانی کولنی او په هغه کې چې زه ژوند کوم د منشان خار یو ډیر مذهبي خار دی، د دوی یعنی د کاتولیکانو مرکز دی په آلمان کې، دغه آخرنه پاپ چې وو د دې پاپ نه مخکې چې څو موده مخکې وفات شلو، هغه هم د بیان د ایالت نه راغلی دی، دلته په پوهنتونو کې تدریس کولو. نو دا یو مذهبي خار دی، او په یو مذهبي خار کې چې بل څوک راځي او هغه دی یو بل دین دی پاره چې دلته یعنی ځایي دین نه دی خلکو ته دعوت ورکوي، حتما مشکلات لري. مثلا یو کشیش ماته راغی، ماته یې وویلې چې تا په منشان کې دوه جوماتونه تاسیس کړي دي، چې یو د افغانانو اسلامي مرکز دی او بل د میرویس نیکه جامع جومات دی. نو که زه تا ته درشم او جلال آباد کې درته دوه کلیساګانې افتتاح کړم، ته به زما سره څه وکړي؟ نو زه ورته حیران پاتې شوم چې څه جواب ورته ورکړم.
دا جواب سخت و، لیکن که چیرته دغه اوس تاسو دا خبره وکړي هغه کشیش نشته، جواب څه دی؟ جواب ورته څه دی؟
جواب دا دی چې اسلام دی دعوت دین دی، موږ هیڅوک نه مجبورو په اسلام راوړلو باندې، ځکه چې لا اکراه فی الدین وجادلهم بالتی هی احسن. زمونږ تبلیغ یو سوله ییزه تبلیغ دی چې خلکو ته خپل دین معرفي کوو، خپل اسلام معرفي کوو، بیا د دې خلکو خوښه ده چې دوی دا دین مني او کنه مني. او تاسو دلته وایي چې په آلمان کې د دین او د مطبوعاتو ازادي ده، نو تاسو باید خپل قانون ومني. او که په داسې شکل باندې مونږ د دعوت امور مخ په وړاندې بوزو چې هغې کې خشونت یا هغې کې خلک دې ته رابلل وي چې یو د بل نه نفرت خپور کړي، دا شی زما سره نه و. ما اکثره د غربي مفکرونو او پوهانو سره په لویو پوهنتونونو کې، د آلمان په پوهنتونونو کې، د منشان په پوهنتون کې، په بایرود کې، په فرانکفورت کې، او په نورو ځایونو کې، او حتی د کلیسا د مشرانو سره یو ډیر بحثونه لرل او ډیر خبرې مې لرلې چې په همیشه به په دې خبرو کې زه کامیاب راوتلم، او اکثر المانیان به زما مدافعین ګرځېدل او ویل به چې دغه سړي چې کومې خبرې وکړلې دا په حقیقت استواري.
همدغه د په نړۍ کې په تیرو شلو کلونو کې، خصوصا د 2000 کال د سپتمبر له پیښې راوروسته، فکر نه کوي چې په اروپا کې هم مسلمانانو ته د شک په سترګه نسبتا د پخوا په مقایسه زیات کتل کیږي او په بل سترګه ورته ګوري؟ مولانا صاحب،
دا خبره بالکل واضحه ده. او یو لسم د سپتمبر زمونږ په دعوتي عمل باندې یا کار باندې زخت زیات منفی تاثیرات وکړل، یعنی د یو لسم د سپتمبر نه مخکې به زما سره یوازې څلور یا پنځه آلمانیان مسلمانېدل، چې دغه تحرک دی ولسم د سپتمبر نه وروسته ډیر په اصطلاح باندې پڅ شو. یعنی هغه چې وو په هغه ترتیب سره چې د اسلام دعوت دلته مخکې د ولسم د سپتمبر نه روان و، او په سلګونو نفرو به په عامو مظاهرو کې د اسلام د راوړلو اعلان کولو، هغه حرکت په ټپه ودرېدلو، او په جماعتونو کې هم دغه سي اشخاص یا پزیر شول چې هغوی د اسلامي دعوت په ځای باندې د مالی او اقتصادي مرستو د سوء استفادې لپاره ځانونه هلته رادننه کړل، او هغه حرکت چې د مسلمانانو لخوا ځنې شروع شوی و هغه نه و.
مولانا صاحب کچرت تاسو ادبی حسو تراشو تاسو د دې دینی مراکز ترڅنګ چې په آلمان کې تاسو هلته فعالیت کاوه تاسو ادبیاتو ته هم پام کړی دی وخت په وخت مو غونډې جوړولې لدی ادبیاتو سره تاسو د دلچسپی راس په څه کې دی یعنی څه شي تاسو د دې ته څولې یاستئ چې ادبیاتو ته مخکړې
څه دې چې پننګرهار کې به همیشه مشاعری کې د لیکم وخت چې مونږه یعنی شاګردان وو د مدرسې او زمونږه بعضی استادان هم شعری خلاقیتونه لرل او دغه شعری خلاقیتونو ز دې ته وهڅول ما چې د شعر او ادب دنیا ته محکمه او په هغه وخت کې چې زه شاګردوم نو باید واړه واړه شعرونه بم لیکل او هغه به د ننګرهار په ورځپاڼه کې چاپېدل مونږ درې ملګري وو چې یو مختار مامن ندیم نومېدلو ژوندی دی بل یعقوب شرافت وو چې اوس وفات شوی دی د مولوي صاحب خالص خراره وو او د افغان اسلامیک پریس رئیس وو هغه وو نو مونږ دا درې نفرو به کله خپلو منځو کې سره ناستو داسې ادبي بنډارونه به هم سره کول کله چې دلته د دې خپل کلتور نه لږ لرې شولو نو په دې باندې ما وویلې چې دا افغاني کلتور را ژوندی کولو خلکو ته یوه روحیه وربخي نو په 2001 کال کې د مای په میاشت کې ما لویه غونډه یوه بین المللي غونډه چې 350 نفره پکې حاضر وو د ګوتی انسټیټیوټ په تالار کې د نارنج د ګل مشاعره په جهاني توګه باندې ولمانځله او دې لمانځلو تم بیا ورسته دوام ورکړلو په یو ځل زه ګومان کوم چې تاسو هم خپل راغلل یو د نازک الملائکه یو شعر هم ترجمه کړلو او تاسو هم حضور لرلو خدای دې الکوزي صاحب وبخي جان آغا الکوزي صاحب و فریده هود وا او نور ډیر دوستانو عبدالوهاب سرتیر وو او اسد الله زمری وو نور دوستانو چې هغه په دې مشاعرو کې ګډون کولو او دغه لړۍ چې دا روانه ده لیکن دلته د کلتور کار کول چې د حکومتونو کار دی او ډیر غزاف مصارف لري نو یو سالون پیدا کولو حال پیدا کول د غوندو د پاره د هغه کرایه ته یې کولو بیا هغه ته شاعران او ادیبان راغوښتل نو دا چې دی هم یو تشکیلاتي او سازماندهی ته ضرورت لري او لیکن دغه سلسله تر اوسه پورې روانه ده چې موږ غواړو بیا وروسته یو قسم ته علمي غونډې شروع کړلې چې د افغانستان پوهان په هر رشته کې به چې وو هغه به موږ راغوښتل او د خپل رشتې په باره کې به خلکو ته معلومات ورکول لیکن دا کار موږ په 2008 کال کې شروع کړو د میرویس نیکه په جامع جومات کې او په 2001 کال کې ما یوه لویه بین المللي غونډه د مولانا جلال الدین بلخي د هغه د پاره جوړه کړې وه 800 کلیز د سید جمال الدین افغانی په مرکز کې یعنی دغه ادبی بهیرونه چې دی ډیر مثبت و لیکن تا پته ده چې دغه هغه په افرادو باندې نه کېږي باید د دې شاته بودیجه یې د دې شاته حکومتونه ولاړ وي نو په همدې اساس باندې ما دا 20 کاله چې دلته تیر کړ ټول څه مې چې لرل هغه پندې فرهنګي مسایلو کې په اصطلاح مصرف و یا په سیاسي هغه کې لیکن په دې خوشاله یم چې کوم کارونه مې چې کړي دي د هغې سره زه ډېر نیکبخته یم او خدای دې ما ته توفیق راکړي چې د ژوند تر اخره پورې دغه کارونو ته ادامه ورکړم
که خدای کول همداسې به وي. مولانا صاحب د دې مرکې په دې وروستیو کې یو شی مثلا تاسو په جرمني کې وخت تیر کړی دی که زه چیرته دغه اوس په افغانستان کې له یوه دیني عالم سره خبرې وکم شاید د دې روان کال نیټې هم په یاد نه وي لیکن لتا سره چې زوس خبرې کوم د هرې غونډې د راتک جرمنی ته د تعلیم د نورو ټول تاریخونه مو په یاد دي. فکر نه کوي چې دا د اروپا تاثیر دی؟
او دا بالکل د اروپا تاثیر دی. اوس زمونږ نه چې پوښتنه کوي چې ستاسو تاریخ دی تولد څو دی، اکثره افغانان دې باندې نه پوهېږي چې څه وخت دا زیږېدلی دی، کپلار یا پلار یا کوم مشر چې عالم ختلی او د قرآن په کومه ګوشه کې دي د دې زیږېدنې تاریخ لیکلی، یعنی ته لیکلی خو هغه صحیح ده، لیکن نور زمونږ ټول هغه په اصطلاح باندې عمرونه تخمینی دي چې یا د تذکیري مامورونو تعین کړي دي، لیکن د واقعیتو سره هیڅوک ارتباط نه لري. او دا چې زمونږ د هیواد یوه لویه پاتې راتلنه ده چې په دې مسله کې چې یعنی حتی مونږ د خپلو اتباعو یا د افغانستان د ولس د خلکو هغه د زیږیدنې تاریخ په صحیح توګه باندې جهاني احصایو ته نشو ورکولی.
مولانا صاحب، لدی پرته د دې څه باندې چلويشت کلن ژوند چې تاسو په اروپا کې کړی دی، نور څه تاثیرات تاسو احساسولی شئ چې که یو دوه درې یاد
کړئ؟ چې تاثیرات یو دا دی چې دا خلک زخته زیات کتابونه لولي او مطالعه کوي، او دوی چې دی یو ښه کار دا لري چې د هر څه په باره کې معلومات حاصلوي او پس د هغې نه ورځي. مثلا که یو ژورنالیست تا سره انټرویو کوي نو مخکې د مخکې نه ستا په باره کې، ستا د ژوند په باره کې دوی معلومات حاصلوي چې ته څوک یې، څه وخت دلته راغلی یې. دغه مثبت شیان دي. او د مملکتو په باره کې هم مثلا دلته په جرمني کې اورینتالیستیک یو مضمون دی په فاکولټو کې، وایي شرق شناسی ده یا اسلام پیژندنه ده، اسلام وسنشاف، دغه ټول هغه دي. لیکن زمونږ په افغانستان کې مونږ د یو مملکت د پاره هم داسې یو انسټیټیوټ نه لرو چې مونږ د امریکي سیاستونه یا د یورپ سیاستونه ښه ارزیابي کړو او پس د هغې نه زمونږ پلان د سیاست په هغې معلوماتو باندې ولاړ اوسي.
مولانا صاحب ډېره مننه.
ژوندی اوسي، خیر اوسي.